د امنیت او نخوندی توب تر څنګ د کورونو او جایدادونو د غصب مسلې ته هم اشاره شوې ده.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې 15 دقیقې اونیس بحث لرو، خو دا شیبه ملالۍ بشیر په سټوډیو کې ده د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 2160 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. سیمه ایز امنیتی مسؤولین وای په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د ملي اردو بلاک هاک الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کنسلګرۍ وتلي دي او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملي سو.
سمغه غاګله ازادۍ رادیو اوري.
ستاسو لا پیغامونو
زه د لوګر ولایت اذر ولسوالۍ نه تماس کیم. افغانستان در ولکونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت اذر ولسوالۍ کې چې کوم دی کورونا وایرس او کوم څنګه وا یا هغه په اړه چې موږ غریزي کړی دي چې تقریبا یو واره زه تقریبا د درې څلور پرو دا او د نور حال کوم کړی دي او موږ ته ویل چې تاسو د ولسوالۍ او سیتامو را تایید کړي ټول ورګانونه نو ته تایید کړي وسو ولایت کې وای چې تیرې رضا ډیر تواخل موږ سره دومره په وا پیسې نشته او نو دومره مواد لرو چې تاسو ته رسیدګي وکړو. هغه دی وکړي د افغانستان ول پوری چارواکي زمونږ د لوګر ولایت بیا درې ولسوالۍ دغه کورونا حکومت یې رسې شوی دا او کوم اسناد موږ را
مکتب جوڑمان تعلیم میم رحیمی خبر کوم کنر چپی دری ول سوالی سره د چپی دری ول سوالی سره په تیر نن کلو کې د نړۍ نور سلو کیږي دا کې یې چې نما ته طالبې چې نما ته نور چتی چې نما چې ځانې تر سره شوی همدغه رقم نورستان څخه بدل سره چې دی ول سوالی څخه تیری کې دا هم د پښې چول سم دې څنګه مشکلات سره مخې نن لوړې څه په هله د چلو ول سوالی ته توجه کې او دا سره کوم خري
دین من ولایت نوی ولسوالی وسیدن کې نن تری کلا د سیسه بعد لړو کوم مقامات دا ویل دي چې مشه دا غټوره د نوی وګړای ولې ټوله د کې بهیزه مش پښ کا شپښ کور د ریدان ته پراته مشه دا وګ نو حکومت نه طالب اې څوک نه راکړي بعد ما دا خبر لړو مقامات واوري مش سره باید دا جر در جر دا خبر ته وکوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ راګل ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار لرو او د مازیګر تر او ورځې دیونه خبريږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مازیګر لو د سهار تر او امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لو د مازیګر تر او ازادۍ رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورستیو حالاتو خبر کړي. او اوس هم 15 دقیقې بحث اونیز پروګرام 15 دقیقې
دوه خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه یم چې
حکومت ته چکرې نظام
خطه کول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو یو اختلافي ټکی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام دی. طالبان پر امارات ټینګار کوي او وسنۍ حکومت پر جمهوریت یا جمهوری نظام. السلام علیکم، د دې اونۍ بحث پر همدې موضوع راټول دی او دا موضوع د بحث له میلمنو سره مطرح کوو. طالبان چې د افغانستان حکومت ته د کابل ادارې خطاب کوي، له کلونو راهیسې د بیلابیلو مذاکرو پر مهال ویلي چې دوی اسلامي امارت غواړي، داسې امارت چې د دوی په باور اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي. خو د افغانستان حکومت په وار وار پر جمهوریت ټینګار کړی او ویلي دي چې جمهوري نظام به دوام کوي او په دې نظام کې د اسلامي ارزښتونو تر څنګ د ټولنې د نورو لږکیو او وګړو اساسي حقونه خوندي دي. په دې بحث کې راسره دي مدني فعال آقا محمد قریشي، د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال، په جرمني کې میشته فعاله وزرا اصغری او خیرالله شینواری چې د طالبانو په اړه یې زیاتې لیکنې کړي او د دوی په اړه یې په کنفرانسونو کې برخه اخیستې ده. بحث به په دې پوښتنه له تاسو آقا محمد قریشي را پیل کړي چې په مذاکراتو کې یو د خنډ ټکی د آینده نظام څرنګوالی ښول کېږي، ولې د نظام پر څرنګوالی بحث کېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه یا په ټوله کې د افغانستان خلک د دغه دوه لسیزو د لاسته راوړنو په اړه باندې تشویش لري چې د دې دوه لسیزو د لویو لاسته راوړنو څخه یو هم د افغانستان موجوده نظام دی چې په هغه کې ملي امنیتي ځواک تر ټولو لوړ ارزښت لري د افغانستان د خلکو لپاره. نو په همدې خطر باندې د نظام پر څرنګوالي باندې هم تشویشونه موجود دي او هم دا مسله تر اوسه لا ګونګه ده. زه فکر کوم چې دغه مسله چې کله ټول لوري بین الافغاني مذاکرات تکشینی، نو یو بل کولای شي چې د نظام پر څرنګواله باندې قناعت وکړي او نړیواله ټولنه به هم ممکن پدې کې یو ډول نه یو ډول د خپل لاسته راوړنو او په افغانستان کې د خپل ګټو پر بنسټ باندې یو ډول نظام طلبي کوي. خو د افغانستان خلک داسې یو نظام غواړي چې د هغه نظام په بنسټ باندې د افغانستان ملی او همدارنګه د افغانستان د خلکو دینی ارزښتونه ساتل شوی او په ځمن کې د نظام په اډانه کې یو ډول وژدمحاله سوله راسي. موږ امیدواري چې ټول لوري چې بین الافغاني مذاکرات ته ځي هلته پر یو داسې نظام بحث وکړي چې هغه تر بل هر چا د افغانستان او د افغانستان د خلکو په خیر وي.
په بین الافغاني مذاکرو کې به هم پر دې موضوع خامخا په جدیت بحث کیږي. مخکې هم دا په نورو مذاکرو کې مطرح موضوع و. کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني، نو ټینګار ولې کوي؟ ولې بیا بیا ورباندې بحث مطرح کوي؟ قریشي صاحب،
زه فکر کوم طالبان د دغه شخړې یا منازعې یو لوری دی او په مذاکرات کې به هم دوی د میز پر شاوخوا یو لوری وي. نو دوی به ډیره هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول امارت ډیره لوبي وکړي او کوشش کوي چې یو ځل بیا په افغانستان کې امارت برلاسی شي او امارت حاکم شي. خو د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او د افغانستان د حکومت ملګری به ممکن تر ډیره پوری د جمهوریت لپاره لابی کوي او دا به د دوی لپاره یو ډول سرکر شوي. زه فکر کوم چې هماغه پخوانی امارات خو به امکان ونه لري که په یو ډول نه یو ډول باندې امارات یو ځل بیا افغانستان ته راځي، نو به د جمهوریت تر څنګ یو ډول د جمهوریت تر نامه لاندې یو نوی نظام راځي. داسې یو څه چې پر هغه باندې د افغانستان حکومت، پر هغه باندې طالبان، د افغانستان خلک او په زمین کې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه هم توافق ولري. زموږ امیدواري دا ده چې په دې برخه کې هم تر ډیره پورې د افغانستان په خیر او د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وسی. خو د افغانستان خلک تر ډیره پورې داسې یو نظام غواړي چې اسلامي او ملي ارزښتونه تجمن وي او د افغانستان خلک تر ډیره پورې ګټه پکې وکړي سي او د افغانستان لپاره یو اوږدمهاله او سوکاله راتلونکی له ځان سره ولري.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره د اوږدمهاله او سوکاله راتلونکي اټکل یو څه ګران بریشي. میرمن عذرا اصغری، د یوې ښځې په حیث ستاسو اندېښنه څه ده که نظام تغییر کوي او امارات په جمهوریت کې ورګډیږي؟ ستاسو په نظر څه به تغییر کوي؟
اوسنی حالت خو ډېر ګډوډ بریښي. دا یوازې د حکومت پړه نه ده، دلته ډېر استخبارات کار کوي، ډېرې مداخلې دي. که هر څوره بد حکومت وي چې مداخلې پکې نه وي، زه فکر کوم چې د خلکو سره به یو ځای یوه لاره وایستل شي. د خلکو حمایت نشته، نه د جهانی ټولنې لخوا، نه د حکومت لخوا، نه کوم بل داسې مترقي حزب او مشر شته چې خلک وکړی شي په هغې باندې اعتماد وکړي. که مثلا چې دغه حکومت ونه شوای کړی د همسایګانو یا د طالبانو سره ګټوره لاره د خلکو دپاره غوره کړي، نو سړی به په هغه مترقي حزب یا ډلې اعتماد وکړي چې پاینده که خود اغشته. متاسفانه چه اغم نشته، مداخله بیخی دیری دی که امریکا ده، که روسیه ده، که ده همسایگانو مخصوصا پاکستان دا ټول په دې کې لسونه لري. زه فکر کوم د اشرف غنی اخرنی خبرې چې د شلو آسیایي مملکتو او اول قدرتونه سره یو ځای کینی او دغه مسله حل کړي، که داسې وي چې په طالبانو اعتماد وکړي سړی غلطه لار ده، که یوازې مشترک حکومت باندې اعتماد وکړي هم غلط کار دی.
په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالستار شمال، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان حکومت به امارات د راتلونکي نظام په توګه ومني؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې امارات موضوع ورسره ونه مني، ځکه دغه نظام د دې لپاره سور خط ده. فکر نه کوم چې دوی د امارات موضوع ورسره ومني.
خوشاغل شمال، طالبانو هم ویلی دی چې دوی د امارات لپاره زیاته قربانی ورکړې ده او اوس هم قربانی ورکوي.
دا صحیح ده چې یو خو د طالبانو هم د امارات لپاره قربانی ورکړې او دولت د جمهوریت لپاره قربانی ورکړې ده، اما دلته د ولس موضوع هم مطرح ده، ځکه ولس په دې باندې باوري ده چې نور هغه استبدادي نظامونه، سلطنتي نظامونه نه غواړي. نو هغه په خاطر باندې ولس د جمهوریت طرفدار ده، که چیرته بیا نړیوال هغه تحمیلي موضوعي هغه بیا بیل باسته، اما که داسې د افغانانو پر رضایتي افغانان جمهوریت غواړي.
افغانان خود جمهوریت په چوکاټ کې پر ځینو ارزښتونو ټینګار کوي. میرمن عزرا اصغری عمده اندیښنه چې د ښځو د حقونو فعالانو بیا بیا مطرح کړې ده، دا ده چې دوی وایي ممکن په آینده نظام کې چې طالبان به یې هم برخه وي، د ښځو حقونه او لاسته راوړنې شایي چې په اوبو لاهو سي. ستاسو اندیښنه هم دغه ده؟
د ښځو اجتماعي فعالیتونه حقوقو ته زه فکر کوم چې طالب به ورته توجه ورته ونه کړي. طالب یا هر دینی ډله د هغه زړو سنتونو په اساس باندې د ښځو حقوق ټاکي چې هغه په نننی عصر کې د منلو وړ نه دي. حتی د موږ په وروسته پاتې ټولنه کې سنتي او زاړه رواجونه، زاړه حقوق د ښځو دپاره اصلا د منلو وړ نه دي او نه د تطبیق وړ دي، چې دا به پخپله یوه غټه ستونزه جوړه کړي که داسې وشي. چې زه ډیره هیله لرم چې د حکومت په کلیدي مقامونو کې طالبان ته ځای ورنه کړی شي. هغه قانون چې جوړیږي د دغه جهادي په اساس باندې جوړ نشي. اکثریت د موږ خلک هم دغه غواړي، مګر په دې خاطر چې دلته وحشت پروت دی، دلته د وحشي ډلو ډار پروت دی، هغه خپل د زړه حالت څوک نشي ویلی. طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقی قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی، چې دوی دغه بعض ماده ردوي. زه پوهیږم هغه ماده ردوي چې ټول د ښځو په حق له باندې دي.
شغل خیرالله شینواری، تاسو تقریبا د دې نظریې مخالف یاست. د ښځینه فعالانو د اندېښنه ولې بیا بیا مطرح کیږي؟ دوی فکر کوي شای په هغه حکومت کې چې طالبان یې برخه وي، د دوی حقونه او لاسته راوړنې ضایع سي. ستاسو نظر څه دی؟
طالبان په ښکاره وایي چې د ښځو حقونو ته د اسلام او افغانیت په چوکاټ کې قایل دي. تیرې تاریخي تجربې به دوی تکرار نه کړي. متاسفانه یو شمېر تش په نوم فعالان چې په تیر 19 کلن نظام کې د پردیو وادونو د پروژو او پروسو مخته دي او تل د افغان ښځو اساسي حقوق تر پښو لاندې کړي، دغه ښځې غواړي چې یوازې دوی د ښځو استازیتوب وکړي. په دغسې تبلیغاتو دوی غواړي چې د سولې د پروسې یا د طالبانو تخریب وکړي. د افغان ښځو استازیتوب زمان نظر باید هغه میرمنی وکی چې په روانه جګړه کې 15 او 16 اولادونه هته الله سور کړي، کورونه ړنګ شوي دي، کونډي شوي، بوري شوي دي، نه هغه ښځې چې په داسې یوه جامه کې له اروپایي او غربي هیوادونو راغلي چې حتی له هغې جامې سره هم خپلو کلو ته د شرمه نسي تللی.
میرمن عزرا اصغری، شغل شینواری ستاسو د نظر خلاف ښکاري. بله دا چې اوس طالبان وایي چې دوی تغییر کړی دی او په خپل آینده نظام کې به د ښځو د حقونو خوندیتوب، تعلیم او نورو مسایلو ته پام کوي. دا موضوع ستاسو له نظره څنګه ده؟ یعنی فکر کوي چې دوی به واقعا دغه څه عملي کړي؟
طرحې په ټوله نړۍ کې د عصر او زمان په غوښتنې سره بدلیږي، ځکه همیشه نړۍ مخته ځي، هر شی تغییر خوري. موږ نشي کولای چې د 400 کالو مخکې مسایل په ننني عصر کې تطبیق کړو. دا نه کفر دی، نه کومه بده خبر ده. هغه شی چې نه تطبیقیږي ستونزې جوړوي، نو په دې خاطر باید ډډه ځنې وشي. هغه شیان چې مشکلات جوړوي باید د اساسي قانون نه لرې شي. په ټوله نړۍ کې رښتیا هم چې قانون چې بدلیږي، طرحې چې بدلیږي، هیڅ جنجال نه جوړوي. خلک سره راټولیږي، نمایندگان د خلکو راټولیږي، هغه بدلوي. مخصوصا زه مثلا زه دلته په آلمان کې یم، حتی داسې وخت شوی دی چې په بعضی مسایلو کې قانون په هر شپږ میاشتې بدل شوی. دا څلوېښت کاله زموږ تاسو مشکلات هم دغه دي. ولې ولې نه پوهېږي موږ خلک چې زموږ اصلي مشکل زموږ د دینی روایتونو یا بعض وقت غلط مصرف دی یا غلط استعمال دی یا زور دی یا همدغه شریکولی د نوي عصري قانون سره په ټکر کې کول دی.
پر دغه ستونزو خو په آینده حکومتونو کې خامخا بحث کیږي، اصلاحات به راځي، تغییرات او تعدیلات به راځي. آقا محمد قریشی د یو مدني فعال په توګه مو نظر څه دی کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه، افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني؟ دوی ټینګار ولي کوي؟ ولي د یو خند په توګه دا موضوع مطرح کوي؟
کله چې د مذاکرات لړۍ شروع کیږي د ټولو نړیوالو تجربه او د نور هیوادونو تجربه هم دا ښودلې ده چې اړوند لوري کوشش کوي چې په خپل ګټه باندې موضوع وڅرخوي. طالبان هم له یو قوي دریځ څخه کوشش کوي چې د سولې د مذاکرات هر برخه په خپل ګټه وڅرخوي. دې تورته د افغانستان حکومت هم ممکن دا هڅه کوي او په مذاکرات کې هغه لوري بریالي کیږي چې په خبرو کې د مذاکرات پر میز باندې ډیره ونډه اخلي او کوشش کوي چې خپل په نفع باندې هر څه وڅرخوي. خو دا هر څه تر وسله هم مبهم دي، ګونګ دي، نه د افغانستان د حکومت له لوري اجنډا او هغه د دوی سری کرښې معلومې دي، نام د طالبان له لوري. خو کله چې بین الافغاني خبرې شروع کیږي د بین الافغاني خبرو له شروع سره بیا دا هر څه راڅرګندېږي چې د دایمي وربند مسله څنګه کیږي، د راتلونکي نظام مسله څنګه کیږي، د طالبان لپاره د سری کرښې څه دي، د افغانستان د حکومت لپاره سری کرښې څه دي، او نړیواله ټولنه څه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې کوم مسایل د نړیواله ټولنې د لاسته راوړنو پر بنسټ باندې غواړي چې لا خوندي پاتې شي او دواړه لوري ورته هڅوي چې هغه ومني. تر څو چې بین الافغاني خبرې نه وي پیل شوي سړی نسي ویلی چې څه به پیښیږي او پر کوم مسایلو باندې به اساسي بحث کیږي او کومې نتیجې ته به رسیږي.
عبدالستار شمال، طالبان هم دا وایي چې دوی لاسته راوړنې لري، هم یې په خپله واکمنۍ کې درلودلې او اوس هم په تیرو نولسو کلونو کې دوی لاسته راوړنې لري. ستاسو نظر څه دی چې دوی څه لاسته راوړنې لري؟
دا منو طالبان په خپل ذات کې یا د خپل ځان لپاره به لاسته راوړنې لري، اما دا اوس موږ که د افغانستان غټې پروژې وګورو یا غټې زیربنا وګورو، حکومت یا خارجیان یوازنه دغه همدا لامل کوي چې د امنیت د نگانه ونه توانېدو چې موږ هغه بنا کړو او پرمخې بوزو. که هغه تاسو د افغانستان د اوبو سیستم یا د برق سیستم دا ګوري، کیدای شي هغوی خپل وینا خپل دلایل ولري، خو زه د یو ځوان په صفت باندې دا وایم چې ستونزې هم لري.
شغلی شینواری، طالبان که پر خپلو لاسته راوړنو ډیری خبرې کوي، دوی ستونزې هم درلودلې، په خوایې هم په خپل نظام کې ستونزې لرلې، هم د هغې ښځو او نجونو ته حق نه ورکول و چې تعلیم وکړي یا هم کار وکړي. د هغه موضوع ده چې لا هم نړیواله ټولنې نه ورسره مني. نو طالبان ولې پر امارات ټینګار کوي او ولې فکر کوي چې د آینده حکومت جوړښت باید امارات وي؟
طالبان یو ایدئولوژیک حرکت دی او د یوې ایدئولوژۍ په اساس لسیزو راهیسې په سیاسي او نظامی مبارزه کوي. دوی ځکه په امارت ټینګار کوي چې د خپلواک په مهال هم امارت رامنځته کړی او په افغانستان کې هغه وخت د امن څادر وغوړاو، خو هغه وخت د دوی د بې تجربهګۍ او ځینو غلطو پالیسیو له وجې دنیا له طالبانو سره مقاطعه وکړه او د دوی نظام یې په رسمیت ونه پیژنده. خو په کومو مجلسونو کې چې موږ له طالبانو سره خبرې کړې دي، نو امارات د سولې او روانې جګړې په وړاندې د خپلې سرې کرښې په توګه نه یادوي. دوی وایي چې هر ډول سیاسي نظام چې افغانانو په مذاکراتو کې توافق ورباندې وکړ دوی به ومني، خو چې د افغانانو له دینی او ټولنیزو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي.
شینواری صاحب، دا څه ډول ایدیالوژیک حرکت دی چې افغان پوځیان وژني، خو د امریکایي سرتیرو په وړاندې له زغم څخه کار اخلي، بهرنیان ونیسي د پیسو په بدل کې خوشې کړي، خو له افغان سرتیرو سرونه پرې کوي یا یې وژني؟ آیا دا د منلو وړ ایدیالوژي ده؟
دغه جګړه خو یو طرفه نه ده، افغان پوځیان هم جګړه کوي، په جګړه کې خو دواړه طرفه یو بل وژني، نو دا سوال باید یو طرف ته مطرح نشي. لومړی مسله ده، او دویمه دا چې د امریکایي سرتیرو په وړاندې کوم زغم نه دی ښودل شوی. هغوی سره تقریبا څه کم نولس کاله جګړه شوې ده او بیا د نولس کاله وروسته د سولې پروسه پیل شوې، له هغوی سره خبرې شوې، مذاکرات شوې تقریبا یو یو نیم کال، او بیا د مذاکراتو په نتیجه کې دغسې یو توافق رامنځته شوی دی. دا چې افغان حکومت هم د دغې جګړې برخه ده، نو له هغوی سره هم تر اوسه پورې کوم توافق نه دی شوی. هغوی سره به خبرې کیږي، مذاکره به ورسره وشي، چې کله مذاکره وشوه بیا به دغه مذاکره کې دواړه طرفه جوړجاړی کوي، یو توافق ته به رسیږي، او د هغې توافق په نتیجه کې به ډزبندي رامنځته کیږي.
که څام شغلی شینوري یادونه وکړي چې طالبان اوس امارات د سری کرش په توګه نه مطرح کوي، خو دغه ډله لا هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابل اداره یادوي. د راتلونکي سیاسي نظام پر جوړښت ټینګار به څومره د سولې د مخامخ خبرو مخکې خنډ کیږي؟ شغلی شمال
مخکې دې چې بحث وشي باید اول د سیستم او دا برابر شي. خو زه فکر کوم کله چې ناسته وشي یو بل موضوعات واوري، شاید په ډیرو مواردو باندې قناعت هم د هغوی حاصل شي او هم د افغانستان د حکومت د استازو حاصل شي. دا مخکې د وخت نه قضاوت وي چې تر اوسه لا بحث په بعضو مواردو باندې نه ده شوی. اوس تاسو وګورئ کله چې د طالبانو تفاهم وکړ د امریکایي حکومت سره په بندیانو باندې راوڅرخېدل، د افغانستان حکومت هغه خپل واکنش وښوده، خو هم هغه موضوع حل شوله. نو ډېری موضوعګانې دې حل کېږي. امیدواري دا ده او د خلکو غوښتنه هم دا ده چې یو پردي بحث ته کینی سره مخامخ خبرو ته کینی، نو مخامخ خبرې چې پیل شي امیدوار یاستو چې بعضې موضوعګانې حل شي.
اقا محمد قریشی، بین الافغانی مذاکره چې د مارچ لسمی ته پلان سوی وي د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوی نه دي، او د راتلونکي نظام پر جوړښت به پکې بحث کیږي. که د نظام پر سر احتمالي بحث د بین الافغانی مذاکرو مخه ونیسي، فکر نه کوي چې کشاله بلا پسې وغځیږي؟
د سولې ټولې تجربې ښیي چې د سولې د مذاکرات وړاندې اوربند او د زندانیانو خوشي کول د حسنینیت په نامه سره په لنډمهالي او یا د زندانیانو د خوشي کېدو لپاره د یو سمپل په توګه یو څو کسان خوشي کیږي. خو دغه ډول چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه د زندانیانو د خوشي کېدو او د اوربند په مسله کې مسایل مطرح کوي، د خپل د بین الافغاني خبرو پر وړاندې باندې یو خلړ خندونه دي. د بین الافغاني خبرو په شروع سره به ممکن پر ځینو نورو اساسي مسایلو باندې بحث کیږي، لکه د طالبانو راتلونکي سرنوشت، د نظام مسله چې تاسو په خپل پښتنه کې مطرح کړي ده، پر دې باندې به بحث کیږي. خو زه فکر نه کوم چې د بین الافغاني خبرو لس شروع سره به بیا دغه ډول خندونه پاتې شي، ځکه بین الافغاني خبرې به تابن یو پایله ورکوي. بین الافغاني خبرو څخه مخکې چې هر څومره پروسه وجديږي، لا به مبهمیږي او لا به هم یو ډول سرخوږی جوړیږي. دا اوس عملا د افغانستان په ځینو ولسوالیو او په ځینو لیرو پرتو سیمو کې د خلکو تشویش ده چې دلته به د خلکو برخلیک چی شي کیږي. آیا موږ به لا هم په دغه سي جګړه کې پاتېږو کبه د سولې په ترڅ کې سوله راځي؟ تر ټولو لمړی بین الافغاني خبري شروع سي او بیا په بین الافغاني خبرو کې پر دې ټولو مسایلو باندې یو په یو باندې قدم په قدم باندې بیا روشانه او مفصل خبري وسي او تر څو ښه او اغیزناکه پایله ورکړي.
خیر الله شینواری، ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان به واقعا د دایمي سولې او ثبات لپاره له ځانه نرمښت وشي، خصوصا په آینده نظام کې؟
د نرمښت په تړاو باندې باید دا ووایم چې طالبان د سولې پروسه کې کافي له نرمښت کار اخیستی دی. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د یو معینې زمانې ټاکل، له نورو افغانانو سره خبرې کول، د تور لیست او بندیانو په تړاو نرمښت ښودل ثابتوي چې دوی له حکمته کار اخلي. او د نظام په اړه هم دوی واضح موږ ته ویلي چې اماراتي غوښتنه ده، خو سره کرښه هېڅ کله نه ده.
په افغانستان کې د ځینو نظامونو له بدلون سره شغلی شمال، اول گذار پر ملي اردو او دفاعي ځواکونو سوی دی، اوس دغه سې یوه اندېښنه په کار ده که فکر کوي چې دا اندېښنه بې ځایه ده؟
جمهوریت حداقل یو چوکاټ جوړ شوی دی او افغانانو ته ټول ته د منلو وړ ده. نو اوس که نورې ډلې راځي او دې کې مدغم کیږي، هغه سیستم ورته برابر ده. که هغه د طالبانو عسکر دي یا په اردو باندې یا په پولیسو کې یا په امنیت کې په مختلفو برخو کې، هغه به هغوی پورې اړه لري چې موضوع د کوم اړخه څیړي یا کوم برخه یې دي خوښه ده. خو فکر کوم چې شاید تر یو وخته پورې دوی په هماغه خپلو ساحو کې پاتې شي او افغانان په د اردو په دولت په خپلو ساحو کې، او بعد له هغې به اساس یو سیستم ورته را جوړ شي چې په همدغه نظامي برخو کې دوی جذب شي او ومنل شي. نو هغه سیستم دا رقم ده. او دې کې شک نشته د افغانستان اول گزار چې کېږي د افغانستان په اردو یا په دې باندې کېږي، ځکه اردو هغه ځواک ده چې د وطن نه ساتنه کوي، د خپل راضي او د ملک نه ساتنه کوي. دا اوس موږ عمل هم بعضې نښې نښانې وینو، مثلا پاکستان حمله کوي یا د ډیورنډ په کرخه یا دې خاطر روان ده، ځکه نواز شریف هم په خپل کتاب کې چې واضح وایي چې ما د افغانستان اردو له منځه وړي. یوازنی دا همدا ده چې د اردو له منځه لاړه، خو په هر ملک باندې تیری کول بیا هغوی دپاره اسانه وي، خو که اردو یې بیا نه شي کولی. همدا د همسایګانو یا د بهرنیانو غوښتنه هم همدا ده.
اقام محمد قریشی مخکی یادونه تاسو وکړه چې د مذاکرو پر میز هغه لوري زیاته ګټه کوي چې لقوی دریزه رمخکی کیږي لوڅو اونۍ له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل روان دي دا سیاندیشنيسته چې د افغانستان نړیوال ملاتړ شای لدی سره کم سي ځکه چې ناټو تړون او نور شریکان شای غوړي چې خپل لګښتونه وس پموي او نور افغانستان خپل افغان ځواکونه ته وسپاري په ملي امنیتي ځواکونو کې د طالب جنگالي د مدغم کېدو امکان څومره ګوري
طبعاً پراتلون که احتمالی نظام که با طالبان هر اړخیز وانډه لري که هغه سیاسی وانډه ده که نوری د دولت په کچه څوکې دی او یا په ځانګړې توګه ملي امنیتي ځواک دی د افغانستان د خلکو هم همدا خوښه ده چې طالبان د اصول سره سم په ملي امنیتي ځواک کې وځي ځکه دغه بشري ځواک چې اوس په جګړه کې قرباني کیږي دا که په ملي امنیتي ځواک کې شو روزل سي نو طبعاً به په راتلون کې د افغانستان له ارضي تمامیت افغانستان له ملي ګټو څخه ننګه کوي او په ملي امنیتي ځواک کې به ممکن ډېر اغیزناک تمام شي خو د هغه چوکاټ او هغه میکانیزمونو سره برابر چې ملي امنیتي ځواکونه په خپل ځان کې لري او د افغانستان د خاورې څخه دغه پر بنسټ باندې ننګه کوي خو دلته یو بل تشویش شته هغه دا دی چې که خدای مکړه د امریکایانو طالبانو د تړون په څنګ کې کوم نظامي زمینه موجوده وي چې هغه یو مبهم بحث دی تر اوسه معلومه نه ده چې دغه سیو شی شته که یا نو دا بیا یو ډول استخباراتي مسایل دي چې ممکن د دغه سي مسایلو پر وړاندې خنډ سي چې طالبان بیا په ملي امنیتي ځواکونو کې ځای پر ځای سي که دا کار وسی زه فکر کوم په موارد خان بنلری ځکه هغه د بیا یې دغه مسله چې مطرح کیږي نو په اړخیزه توګه باید طالبان د نظام لساسي کچنیولې به تر امنیتی او عادی څوکیو پورې دی ممکن کې ځای پر ځای سي او خپل وانډه واخلي
شغل شمال پر طالبانو هم تور پورې دی چې د ځینو هیوادونو په استازیتوب د نظام د تغییر موضوع مطرح کوي دغه هیوادونو ته ولې د نظام د بدلون موضوع مطرح ده
شک په دې کې نشته ده چې همسایه ملکونه ټول په همدې باندې کوشش کوي چې افغانستان باید یو کمزور ملک واوسي یو ضعیف ملک واوسي تر څو د هغوی ګټې یا د هغوی هغه منافع په کې خوندي واوسي نو هغوی کوشش په همدې کوي چې مثلا افغانستان یو سالم اردو ونه لري یو سالم سیستم ونه لري قوي نظام ونه لري نو دا د هغو ټولو غوښتنې هم همدا دي
شغل شمال نو ستاو سرډارد دغه دی چې اوسنۍ جمهوریت نظام به چې نړیوال ملاتړ کوي دوام کوي
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده نړیوال هم د همدغه جمهوریت نظام یا دیموکراسي باندې باورمن دي نو دې په خاطر باندې زم فکر کوم هڅه هم دسو هم چاوي هم شاید دغه ترجمه وسی چې اماسه دیموکراسي نظام رامنځته کی او د دیموکراسي پرانا کې هغه ټول اتباع او ټول وګړ ته خپل حقوقات ورسوي نو شاید هغه هم د همدغه نظام پلی وسی
میرمن عزرا ازغری وبخشی چې په ځنډ تاسو ترازم ستاسو نظر غوړ وورو چې ستاسو په نظر یو ایدیال یا په ټول پوره نظام څه ډول یو نظام دی
دی به ایدئال حکومت لپاره نظر مې داده چې هغه همسایګون چې فعلا مداخله لري چې موږ نشو کولای د دوی نه ځان خلاص کو که هر حکومت راشي همدغه همسایګون مداخله کی کوي مخصوصا پاکستان هیڅ تعهد بین الملل لپاره نه لري نه د سولې لپاره دوه مخه دی پاکستان په مخ یو څه وایي په شا بل څه کوي نو د دې د خاطره دغه ټول خلک چې ښکیل دي په دغه جنګو کې دی راټول شي مخصوصا اول قدرتونه روسیه او امریکا یو منظم سیمینارونه د جوړ کې کنفرانسونه دی ورکې د موږ افغانستان د حکومت او د خلکو نمایندګانو وانډه دی پکې او مطلق یو ډیر جدي طرحه یا قواعد وضع کې چې هیڅوک ونشي کولی دغې نه سرغړونه وکړي بیا به هلته وګورو چې څوک قوي طرحه لري که دا حکومت دی که طالبان دي که د افغانستان نورې ډلې مترقي ډلې دي دا ټول پکې شریک شي که وکولی شو د دغه جنجال نه ځان خلاص
پتلو تلو کی عبدالستار شمال لتاسو به وورو چې د یو ځوان په حیث چې له نورو ځوانانو سره په ارتباط کې یاست له یو نظام څخه د څه ډول کارونو توقع لري
زه وروره د یو ځوان په صفت باندې هم د همدغه جمهوري نظام نه ملاتړ کوم او همدې په خاطر باندې چې دی کې د خلکو ګټې خوندي دي ځکه نظام په انتخاباتو باندې ولاړ ده نو کولای شو چې دیموکراسي ده د همدغه لار نه خپل حق حقوق ولس وغواړي هغه ولس ته خپل حق ورسیږي
عبدالستار شمال له تاسو مننه د پروګرام لاوریدونکو هم مننه چې بحث یې تر دې شېبې را سره واورید د دې اونۍ په بحث کې را سره وو په کابل کې میشت مدني فعال اقا محمد قریشي په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالستار شمال په جرمني کې میشته فعاله عزرا اصغری او په کابل کې خیر الله شینوار چې د طالبانو په اړه زیاتې لیکنې کړې او د دوی په اړوندو کنفرانسونو کې برخه اخیستې وه. موږ ډېره هڅه وکړه چې د حکومت له اړخه هم په بحث کې یو څوک ولرو، خو له بده مرغه چې څوک مو په دې بحث کې د ګډون لپاره پیدا نه کړ. د اوس لپاره د خدای پامان.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث